دا چین ولسوالۍ په پنډولا سیمه کې د سیمه ییزو پولیسو یوه پوسته د داعش او حکومتي ولکې ترمنځ د بیلتون کرخه ګڼل کیږي. زه هم دغې پوستې ته ورغلم. پولیسو ویل چې په دیوال سرمه ورښکاره کوه، ځکه د داعش نښان شتون کې دی ولي. دوی هم له یوې خونې بلې ته په ډاډه زړه نشو ورتلی.
چین ولسوالۍ د مامن در چرته چې د افغان ګډو ځواکونو درې میاشتنیو عملیاتو د داعش وسلوال په شاوتم بول، خو تر عملیاتو وروسته بیا هم د پنډولا ساحه د جګړې وروستۍ کرخه ده.
د قهر سیلاب په عملیاتو کې حکومتي قوه له دې پوستې لږ تر لږه 1 کیلومتره لرې د مامن تنګي خولې ته ورسېدلې وه، خو د سرتیرو تر بیرته ستنېدو د حکومت ګټلې سیمې بیا داعش ته په ګوتو ورغلې. د سیمه ییزو پولیسو د دغه پوستې قومندان عبدالصمد وای عملیات ځکه بریالي نه و چې د جګړې لپاره ورغلي قوه بیرته لاچی نه وته.
پیاده موږ له راغلي، ځکه چې پنډولا نه پورته اوس هم څوک نشي تلی، ولته هم څوک نشو ترتلی. اوس به موږ زړه هلته ښه شوی وای چې اوس پورته خلک ترتلي وای، موږ موټرې برې راتاوي شوي وای.
دغلته ځایي چارواکو ویلي که پاچین کې ګټلې سیمې ساتل شوي وای، نو داعش به بیا ځلې د پنډولا غونډۍ په مرمو نه ایشته. دا چین ولسوال معشوق معلم چې تازه تازه د غلطه ورغلی وای، لا هم ډیری داسې سیمې شته چې داعش جنگیالي پکې روزل کیږي.
شړل بازار د شمال او شرق استقامت لري، اندازې پر زمنګ تر حاکمیت او سیر لاندې اخر ټول د داعش د قوتونو پر دي چې دلته منظم ټریننګ مرکزونه دي چې دا غي مالی مصارفات او نظامی تمویلات پاکستان آی اس آی شبکه ورکوي.
دغه عملیات درې میاشتې وړاندې د افغان ولسمشر پامر د ننګرهار په کوټ اچین نازیانو او هسکې مینې ولسوالو کې شروع شوي و چې د پوځ چارواکو پکې تر دې دمه د لږ تر لږه 0 داعش وسلوالو د وژل کېدو دعوه کړې. ځایي خلک وایي تیرو عملیاتو له حکومت زړه تورې کړې، ځکه سختې سیمې نیسي او وروسته بیرته داعش ته ورپرېږدي.
دغه عملیات یې وکړې چې راغلې او دوه ورځې شډل کې پراته وو، نو بېرته لاړه. موږ دې څو پوه نه شو چې تاسو څه ورسره وکړه، خبره هم ورسره کړې ده،
خو د ننګرهار سیمه ییزو حکومتي مشرانو امریکا غږ ته ویلي چې په دغو څلورو واړو ولسوالو کې د عملیاتو پر مهال نیول شوي سیمې نږدې ټولې بیرته د داعش پنجو ته ورلوېدلې. په ختیځ کې د پوځ قومندانۍ د شینوارو په ولسوالۍ کې د حکومت ګټلو یو شمېر سیمو بیرته بیلل منلي او وایي په دریم پړاو عملیاتو کې به دغه ډله سخته وځپي. ډګرمن شیرین آقا د 201 سیلاب قول اردو ویان دی.
د عملیاتو په دریمه مرحله کې بیا هم موږ قوي عملیاتو ته ادامه ورکو، په هغه سیمو کې چې داعش پکې بیا نسبی حضور پیدا کړي لمنځه وړو.
هغه وایي د داعش په وړاندې دوه پړاو عملیات سرته رسېدلي او زر ده چې په دا وار کې د اسلامي دولت ډله د منځه ویسي. نږدې 2 کاله په پوره کېدو دي چې داعش ډلې په ننګرهار کې سر راپورته کړی. حکومت یې په وړاندې سختې جګړې وکړې، خو لا هم دغه ډله د شینوارو په ډېرو سیمو کې فعاله ده. ذبیح‌الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
او د همدرنونکو د روانې خبرونې دویمه مطلب، لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل، نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوري غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او د دیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن ترمنځ لومړنۍ مناظره وشي. داسې ویل کېږي چې شاوخوا 100 میلیونه خلک به دغه مناظره په تلویزیونو کې وګوري. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دواړه نوماندان هیلری کلینټن او ډونالډ ټرمپ اندېښنه لري چې هغه کسان چې د 1980 لسیزې نه راپه دې خوا د 1990 لسیزې تر اوایلو پورې زیږېدلې دي، هغوی به په دې انتخاباتو کې په خوشحالۍ برخه وانخلي. دا د امریکا د رایو ورکوونکو ډیره ځواکمنه طبقه تشکیلوي، خو په دې شرط چې په رایو کې برخه واخلي. د نیویارک د هافستا په پوهنتون کې د سږ کال د جمهوری ریاست اوله مباحثه کیږي. یو استاد په ټولګي کې پوښتنه کوي او شاګردان خپلې اندېښنې څرګندوي.
تاسو د هیلری کلینټن او ټرمپ ترمنځ هغه مشابهتونه وینئ چې دلته لیکل شوي دي؟
که تاسو د هافستا د پوهنتون له هر شاګرد نه په ټولګي کې پوښتنه وکړئ، نو د سږ کال د انتخاباتو اهمیت به درته تشریح کړي.
زه د انتخاباتو ته په دې نظر ګورم چې ښایي د امریکا په معاصر تاریخ کې تر دې سخت انتخابات منځته نه شي راتلی.
زه فکر کوم چې ډېرې به رایې ورکولو کې برخه واخلي. هغوی دومره له ګوندي پلاوه سره جلا دي چې مجبور به شي چې یوه یا بل ته رایې ورکړي.
د کاندیدانو ترمنځ دا ویره په ځای ده، په خاصه توګه د هیلری کلینټن لپاره، ځکه چې د هغې مخکښتوب د اتلس کلنو او څلور دیرش کلنو ترمنځ په دې تازه میاشتو کې مخ په کمیدو دی.
رښتیا خبره دا ده چې خلک د دې لپاره رای او تنزی چې یو خاص کاندید ته رای ورکړي، جدیت او ولوله نشته.
ډیر شاګردان داسې فکر کوي چې د یو ستر ګوند له خوانه هم دوی ته غوږ نه دی نیول شوی.
هغوی زیات له اقتصاد سره او دا چې دوی به له کوم شي سره مخامخېږي علاقه لري، د اقتصاد له ښه والي سره علاقه لري، دا د دوی دنیا ده او هم دوی ته به ورپاتې وي.
موږ د راتلونکي نسل یو، په راتلونکي کې به مالیه ورکوو، نو که موږ ته پاملرنه ونه شي موږ په اقتصادي لحاظ ناکام شو او په دې توګه به له ټولنیز پلوه هم ناکام شو.
زه غواړم قمار ووهم څو پوه شم چې ډونالډ ټرمپ به څه وکړي، خو له بل پلوه وایم چې زه یو یقیني شی غواړم، خو په دې وخت کې نه پوهیږم چې کوم یقیني شی شته دی او که نه.
په دې درې واړو مباحثو او د انتخاباتي مبارزو په لړ کې به هغه کسان چې تر اوسه پورې لا د پریکړې انتظار کوي د خپلو پوښتنو ځوابونو ته منتظر وي، هغو مسایلو ته به هم متوجه وي چې د دوی پر ژوند اغیزې لري. پر دې سربیره به دا مسله هم د هغوی په پریکړو کې ستر نقش ولري چې کاندیدان په ملي سټیج باندې خپل ځانونه څنګه او له کومو وعدو سره وړاندې کوي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په مکرید دې سات څو مهمو خبرونو ته د کابل ګارنیزون د روشنایي غورځنګ له مشرانو څخه غوښتنه دي چې د امنیتي ستونزو له امله د هر ډول غونډي او لاریونونو د ترسره کولو څخه ډډه وکړي. ټاکل شوی سبا د روشنایي غورځنګ یو ځل بیا د ترکمنستان څخه د وارداتي برېښنا د لیست په اړه د افغان حکومت د پریکړې پر ضد لاریون وکړي. امریکا افغانستان سره د 100 میلیون ډالر مرسته کړې ده. د امریکا د انکشاف نړیوال ادارې یو سیډ د جمهور رئیس بارک اوباما لخوا افغانستان سره د اصلاحاتو د بهیر او په خپل ځان د متکی کېدو په برخه کې د 100 میلیون ډالرو دریم قیس چې 100 میلیون ډالر کېږي نن دغه مرستې د سپارلو سندونه افغان حکومت سره لاسلیک کړل. افغان ځواکونو په هلمند کې د 100 څخه زیات بندیان د وسوالو طالبانو د بند څخه خوشی کړی دي. د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې تیر شپه د هلمند ولایت په مرجع ولسوالۍ کې افغان کمانډو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې د 100 څخه زیات بندیان د وسوالو طالبانو د زندان څخه ژغورل شوي دي. په دغو کسانو کې د اردو او پولیسو سرتیري او ملکی کسان شامل دي. نن د دوشنبه په ورځ به د جمهوري غوښتونکي ګوند د کاندید ډونالډ ټرمپ او ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلنټن ترمنځ لومړی تلویزیونی مناظره وسی. تخمین شوی دی چې شاوخوا 100 میلیون کسان به دا مناظره د تلویزیون له لارې وویني. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون د یکشنبه په ورځ د سوریې د حلب په ښار کې د تشدد زیاتېدو وروسته بیړنۍ غونډه راوبلله. د سوریې او روسیې جیټ الوتکو د یغان تر کنټرول لاندې سیمو باندې بمباری کړي دي او زیات شمیر کسان یې وژلي او ټپیان کړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا هولاند هوډ کړی دی چې د 6 کال تر پایه پورې به د کلاید کډوالو کمپ تړي ښاغلي ولاند د دوشنبه په ورځ د دې هیواد بندري سیمې ته د سفر پر مهال دا خبره وکړه. دا لومړی ځل دی چې د فرانسې د ولسمشر پر صفت هولاند دغې سیمې ته سفر کوي. د کلاید په کمپ کې د 2000 څخه نیولې تر 10000 پورې کډوال چې د سودان او افغانستان څخه اروپا ته مهاجر شوي دي ژوند کوي. جاپان چین ته خبرداري ورکړې دي چې د چین په ختیځ سمندر کې دي د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجالي سیمو ته جیټ الوتکې نه وراستي. پروند یک شنبه پر از چین د میاکو سیمه ته چې د جاپان د سینکاکو د وچو په ختیس کې موقعیت لري جټل وته کې ورواسته ویلي. چین د وچو ته د دایو وچی وای او د ځانې بلی. چینایي چارواکي وای چې په دې نسمي مشقي شاوخوا څلويشت الوتکو برخه اخیستي وه. د جنوبي سودان د ولسمشر لومړي مرستیال رایک ماچر د ولسمشر سیلوا کیر د حکومت پر ضد د وسلوالې مبارزې ژغ کړی دی چې د اقدام داسې اندېښنې پیدا کړي دي چې په جنوبي سودان کې بیا کورنۍ جګړه پیل نه سي. ماچر دا خبرې د یو بیانیې په لړ کې وکړې چې پرون د یکشنبې په ورځ په خرتوم کې د سودان د خلکو د ازادۍ د ډلې لخوا د یو غونډې وروسته خبره سوه. د دې ډلې مشري ښاغلی ماچر کوي. او څو ساعته مخکې له دې څخه چې د کولمبیا د سولې موافقه لاسلیک شي د کولمبیا ولسمشر جوان مانوئل سانتوس وایي چې د دوشنبه ورځ د کولمبیا د خلکو لپاره یو ډیره مهمه او تاریخي ورځ ده. ښاغلی سانتوس وایي چې د فارک د ډلې سره مذاکرات ستونزمن و خو بالاخره نتیجه ورکړه او د 25 کلونو جګړه یې پای ته ورسوله.
ځواني هلې
د خبرونه چلوونکی عاشق الله رحیم زوی
د ځوان هلی د خبرونه ډیر درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشاله بو سي دا د بیا هم د دوشنبه شپه د ځوان هلی د خبرونه په وړاندې کول سره ز عاشق الله رحیم زوی ستاسو په خدمت کې حاضر ما درنو دونکو لکه څنګه چې د خبرونه په فایل کې مې هم درته ویلې او هغه اوریدونکو چې فیسبوک لري هم د خبرونه د موضوع خبر شي وسی چې نن په خبرونه کې دوه درانه میلمانه لرو چې په دوه بیلابیلو مسلو باندې بور سره غږیږو د دواړو اوریدونکو د نامه سره اتمن تاسو آشنا یاست یا خصوصا د خبرونه د لومړی ملما نوم همیشه اوریدلای دی په بل ډګر کې اوریدلای دی چې د ځلې البته هغه څه چې په خوا کول او هغه برخه کې چې د افغانستان لپاره په خوا خدمت کوه لا هم لګیا د خداغه ترڅنګ نوې خدمت هم شروع کړي دا د ځلې دغه کسانو لپاره خدمت کړي چې هغه ته ډیره هدا پوري نوریدل کیږي او ضرورت لري دته چې څوک ورسره مرسته وکړي او څوک ورسره کومک وکړي د ټولو ځوانانو زما هیله هم ده چې البته په نور خبرونو کې چا مونږ خبرې کړي دي او څو ظلم په دې موضوع باندې په خبرونو کې خبرې کړي دي چې هغه ځوان ته چې کوم قوت ورکړ شوی ده او خدایي قدرت ورته ورکړ شوی ده هغه قدرت نه د ګټې اخیستو لپاره او د هغه قدرت نه د خیر ښېګڼې د کار د اخیستو لپاره څومره مهمه ده او څومره باید مثبته ګټې ته وخت په دې مسله باندې مونږ تاسو همیشه خبرې کړي دي چې په ځوانانو کې استعداد شته ده قدرت پکې شته ده وس پکې شته ده خالي لږ همت غواړي او لږ زور غواړي لږ حوصله غواړي لږ اراده غواړي باقي نور کارونه په خپله کیږي دا ټول خبرې نن مې چې وکړلې دا د افغانستان د کرکټ د لوبغاړي کریم خان صادق چې تاسو به یې نوم اوریدلې وسیعت مند رامه سره مخکې مې ویلې چې تاسو ورسره آشنا یاستئ چې د افغانستان د کرکټ تکړه لوبغاړی دی او د افغانستان لپاره یې البته د کرکټ په برخه کې نه هېرېدونکي خدمتونه کړي دي او لا هم لګیا دی اوس د بېوزلو د لاسنیوي دپاره مټې رانغښتې دي هغه اوریدونکي چې فیسبوک لري حتما به په باندې خبر شوي اوسي چې د ځینو کورنۍ سره مرستې هم عملا پیل شوي دي نو په دې مسله ورسره غږیږو چې څه شی بالاخره دې ته وهڅوو چې دغه برخې ته راشي او پلانونه چې دي تر اوسه پورې کم کارونه کړي دي راتلونکي لپاره کم پلانونه دي او په کومه برخه کې به نور مرستې کوي د مرستو د راټولولو په لارو چارو به هم ورسره غږیږو که تاسو هم تر پوښتنه درلودله زنګ وهئ کولی شئ چې په خپرونه کې برخه راسره واخلئ دوه شمېرې د زنګ په باندې وهلی شئ که په افغانستان کې یاستئ 0190 0190 او که د افغانستانه بیرون یاستئ د واشنګټن د سټډیو شمېره ده 0021202 9 1 3 4 کریم خان صادق خرخلا زرته یو مننه چې په خبرونه کې زمنګ یاست او زمنګ بل نه منلې ده
بسم الله الرحمن الرحیم اول تاسو ته تاسو در رادیو ټولو محترم کارکونکو ته ټولو اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه
کوربدان ستاسو تعریف ما وکړ چې مثلا د افغانستان د کرکټ لوبغاړی سی او مثلا ټول خلک بلته هغه ته نور ضرورت نه چې نور معلومات ورکیا مخکې موږ په دې موصلو باندې خبرې کړې وې چې ځینې وخت یو کس چې یو کار کوي نو دویم کار ته فکر هم نه وسی چې راځه خو بس په دې یو کار کې ډیر مصروف یم خصوصا کرکټ چې تاسو باید همیشه تیار اوسئ او کده بیټ وسی کده بال په برخه کې وسی د کرکټ د میدان نه که تاسو بیرون هم یاست یا کدی چې تاسو جسمن بیرون اوسې فکرن په ماغ کرکټ کې یاست چې څنګه کولی شئ راتلونکي د پاره ځان برابر کړئ او ځان وساتئ یا ځکه اوس خو په اسانۍ سره د افغانستان د کرکټ په لوبډله کې ځان ساتل هم ګران دی خو تاسو دا د ماشاءالله اوس د مظلومو خلکو سره د خیر ښېګڼې د پاره هم مټې رنغښتې دي اول غواړم پوښم مغستا دلیل یا نظر چې تا درلود ولې او څه شدې ته وهڅولې چې دغه برخه کې اقدام وکیا
لږ خبره وکړه زه چې کله په پاکستان کې مهاجر وم اول ته دم
صادق صاحب بلنګ
دی او د مهاجر نوم اواز راځي
اوس به تر شي مې رواني صاحب
زه چې کله په پاکستان کې مهاجر وم او حالت د مهاجرت په دوران کې ماته د مهاجر نوم حاصل کېدلو
نو څومره اوریدونکي چې اوس زما خبره اوري هغوی چې په پاکستان کې مهاجرت کې وخت تېر کړی وي نو هغوی باندې به هم دا نوم ډېر بد لګېده.
واقعیا
هغه به مونږ بدبختانه وویل چې په افغانستان کې چې کله نن پیدا شوی یم جنګ شروع دی او تر ننه پورې شروع دی چې د دا د افغانانو بدبختي ګڼم او الله تعالی دې نور په افغانستان کې جنگ بس کی
آمین.
او الله تعالی دې افغانستان کې تلپاتې سوله راولي او ټول افغانان رونه خدای تعالی په یو ټغر سره راټول کی چې نور د زړه خلاص دي وطن ته خدمت وکړو. په همدې برخه کې 2009 کال کې زه چې کله نه هم افغانستان ته بیرته راغلم کورم افغانستان ته راغی نو ما ځان سره دا فیصله وکړه چې تر مرګه پورې به دا وطن نه پرېږدم او په همدې وطن کې به تر مرګه پورې ژوند کوم او چې څومره مې په وس کې وي د وطن د خدمت لپاره به د خپل سر نه هم ورته تیریږم. او دا اوس وختونو کې چې کله ډېری افغانان ګورم خپل هیواد پرېږدي او ځي خارجي هیوادونو ته هلته یا په هوټلونو کې یا په سختو ځایونو کې کار کوي چې زه هلته خپل عملي ګرځېدلې یم هلته مې د افغانانو ژوند لیدلی هغه د مسافرۍ سختې شېبې او ورځې تېرۍ.
دلته ساز خبرې په تایید باندې صادق صاحب دلته افغان امریکا ته چې ځینې کسان راغلي دي خصوصا په دې تازه وختونو کې اولو شپږو میاشتو کې خوځکې لک وضعیت کې چې د حکومت د خوانه نه بلکې د ځینې دولت غیر دولتي موسسې دغه د خوانه ورسره هم د کور مصرف ورته ورکې هم د روډي مصرف وکړي شپږو میاشتو وروسته ما باور کوي اکثره خلک لیدلی دي چې رواني تکلیف ورته پیدا شوی دی.
نو بالکل زه ستاسو دې خبرې په تایید سره او بل دا چې زه په افغانستان کې په جلال آباد کې په شپږم ناحیه په خار نجم الجهاد خالص بابا پاملو کې اوسېږم ژوند کوم او دلته موږ سره په گاوند کې اکثریت ډیر زیات غریب خلک اوسېږي یا څوک جنگونو ځپلي یا غریبۍ ځپلي او زمونږ نه همدا امید او تمه کېږي زمونږ کور ته راځي اکثره بې وزله خلک د امداد په شکل کور کې ډیر زیات مشکلات لري او دا خبرو زه ډیر زیات زولم خو دشته زما په کرکټ باندې ډیر بد اغیز وکړه ځکه چې مونږ کرکټ دم دی د فارق کو چې زه بخپل ژوند کې افغانستان یو ځل آباد خوشاله او د جنگ نه خلاص وګورم زما ارمان او بس خپل ورځ ما یو ویډیو په فیسبوک کې وکتل هغه فیسبوک ویډیو کې یو کور کې ډیر لزنه نه وي او یو دوه کلر ماشوم او بالکل د ګټي وټي هیڅوک هم نه وو او هغه ویډیو کتلو سره زه ډیر زیات خپه شوم. بیا زمونږ یو ملي سندرغاړي شفیق مرید صاحب چې په امریکا کې ژوند کوي ماته زنګ وواړو چې زه هغه کور سره مرسته کول غواړم نو ته دومره ما سره وکړه زما سره ملګری پاتې شوی او جلال آباد کې په تا باندې ډیر زیات باور یم چې دا حقیقت لري که نه یو ځل مخکې هم زه تللی وم او هغه زه وخت ایمان هغوی خلک ووالې نو زه نور هم ډیر زیات خپه شوم. نو زه تقریبا د خار نه 25 کیلومتر لري سفر وکړ خیوې ولسوالۍ ته لاړم هغه کورنۍ سره ملاقات وکړو د کورنۍ ژوند مې چې ولیدلو نو هلته ما خپل د جذبات کنټرول نه کړل
ما ولیدل ستاسو هغه څنګه
چې زه په هر افغان او په هر هغه تجار او په هر هغه انتر جمهور رئیس باندې خپه شوم چې الله تعالی به د قیامت په ورځ د دغو خلکو پوښتنه هم دغو مشرانو نه کوي نو ما دا ځان سره فیصله وکړله چې انشاءالله کرکټ کې چې څومره په میړانه سره د افغانستان د ملي سرود ملي بیرغ د پاره د افغانستان د خلکو د یووالي د پاره مونږه زمونږ ټولو ملګرو چې څومره په صداقت ایمانداري اخلاص سره کار کړی ان شاء الله دغه فاونډیشن کې به د الله د رضا د پاره او د دې بیوزلو د کومک د پاره پوره اصل په صدا همکاري مرسته کوم په دې مرستو کې په دې هغه کې نو ما خپل په نوم باندې ځکه فاونډیشن جوړ کړم او خپل چې په بل نوم یې جوړ کړم خو دلته ډېرې زیاتې ټولنې وي او بیا نه کېده نو زمونږ لږ د کرکټ په وجه خدمات او خپل نوم یې پکې راوستلو
نو مدام خ په دې خاطر وکړه چې تاسو ما مخکې ویل چې تاسو د نامه سره خلک بلد دي او ډیر داسې خلک شته دلته په امریکا کې په اروپا کې پاره هی وزاینو کې خلک شته دی غواړي چې مثلا په یو شکل باندې مرستې وکړي خو مخکې تاسو ډیره خبر وکړه چې دا ټولنې او دغه مرستې داسې شکل شوی دی چې نه رسیږي هغه اصلي خلکو ته نه رسیږي او که رسیږي هم ډېرې کمې رسیږي نو دغه د اعتبار مسله پکې ډیره زیاته مهمه ده او دا ستاسو ښه کار کړی دی چې په خپل نامه هم جوړ کړی ده او ټول خلک تاسو پیژني مثلا تاسو څومره د کرکټ په برخه کې چې څومره صداقت کړی ده نو دغه نه خلک خبر دی او په همدې خطر باندې دغه مرسته کوي نو دا به اوس دغه کومه ټولنه چې تاسو جوړه کړې ده هغه برخه یې که لږ لږ ووایي چې مثلا په کومه برخو کې د خلکو سره مرسته کوي یا یوازې نغدې پیسې به ورته ورکوي که نورې یو پروژه شکل لري چې مثلا تاسو کولای شئ د هغه کسان چې په کور کې د کاروبار او د ګټه وټه چوګي چې دغه لپاره د کاروبار زمينه مساید شي، یا مثلا ک کور نه وسی زنانه وسی کې د زنانه وته د خیاطۍ یا د ګلدوزی داسې کوم پروګرام جوړ شي او بیا نمغه نه د دوی د کور مصرف پوره شي. دغه خپل دغه کوم ټولنه د جدا دغه لګه تشریکه
زما پلان خدا دې ان شاء الله چې الله تعالی مونږ ته وسره کې او زموږ ملګرو ته سمره باندې ترازي زم چې دمدي ټولنې لارې نه دي ټول افغانستان د بدبختیانه ختمې کوم. او په هر صورت ما سره په دې ټولنه کې لس دانې ټول لسانس ملګري دي چې ټول د ماسترۍ تر کچې پورې تعلیمي زده کړې لري، ډېرو پیار الکان دي او ټولو نه ډېره زیاته مننه کوم چې دې ته و هڅولم. ان شاء الله زمونږ په دې ټولنه کې به ټولو نه زیاته توجه هغه بې وزله خلکو ته کیږي چې هغه د تعلیم نه لري پاتې شوی دي، خصوصا ماشومان چې خپله په جلال آباد ښار او دسې په دې نورو ښارونو کې ګورم چې سوال کوي او ډېر زیات پرې خپه کېږم. نو مجبور دي غریبانان څه شی وکړي د دې لپاره خو حکومت ته هم ډېر زیات چیلنجونه دي دولت ته. نو د دغو دپاره زه یو دانه داسې مکتب جوړ کړم چې په وړومبي سر کې 300 ماشومانو ته په وړیا توګه زده کړې او هغه دومره روپۍ چې څومره روپۍ چې دوی د سوال له لارې نه کور ته پیدا کړي دي ورځې 100 یا 200، نو هغه روپۍ انشاءالله زه د ټولنې له لارې نه د خپلو ټولو ملګرو باندې، په خپلو ټولو ملي تجارانو باندې، په خپل دولتي چارواکو باندې، په ټولو نړیوالو موسسو باندې چې څوک د زړه نه غواړي افغانستان سره مرسته وکړي دې ټولنې سره انشاءالله مرسته وکړي. او د دې تر څنګ باندې افغانستان چې په کوم علاقو کې ځای کې ژوند کوم دلته په دې ټوله علاقه کې یو هسپتال شتون نه لري او د دې کلو نه لري لري کلو نه ولسوالیو نه چې خلک خپل مریضان ښار ته راځي سرکونه خامه دي او تر څنګ په ولسوالیو کې جنگونه دي، نو خلک خپل مریض چې کله ښار ته راځي په لار کې ساور کړي یا چې راځي نو ډاکټران جواب کوي ډېر مشکلات سره مخامخ دي. ان شاء الله دې موږ په راتلونکي کې یو غټ هسپتال په پروګرام کې ده او بیا چې څومره ټولنه مخ دي ان شاء الله او څومره خلک دې سره امداد او مرسته کوي همداسې به دا موږ نورو ولایتو ته مغزو. او زموږ یوازینی هدف دا دی چې موږ دې بېوزلو خلکو افغانانو سره پوره د زړه د صداقت نه مرسته
وکړو. دغه ډېره مهمه مسله ده کریم خان صادق، چې کله یو ټولنه هر ټولنه جوړیږي مثلا که خیریه بنسټ جوړیږي او که مکتب جوړیږي او که مثلا پنتون جوړیږي هر جوړیږي چې پلان پکې موجود وي او مثلا چې یو کال کې زما پلان شي دا دوه کال وروسته به زما پلان شي دا درې کال وروسته څلور کال د مغه پلان پاساس باندې دغه پلان د ترلاسه کولو لپاره او دغه پلان د تطبیق لپاره او د هدف د ټاکلو لپاره بیا وړ وړ کارونه کیږي بل اخره مغه هدف په اسانه ترلاسه کیږي. مثلا تاسو اوس په اول سر کې دا پلان دا چې 300 ماشومان هغه په ننګرهار په ولایت کې مثلا پیدا کړي، اکثر دغه کورنۍ دي چې خپل ماشومان غواړي مکتب ته ولېږي خو په عین وخت کې همدغه نفر د دوی د کورنۍ هغه په حساب ناناور در چې ډوډۍ باید رزق روزي ورته وګټي، نو که چې دغه مصرف تاسو ورکړئ دوی به مکتب ته ولېږي.
وړومبي سر کې خو دا پلانونه چې دي موږ راتلونکي دویم او دریم کال کې دي. وړومبي سر کې اوس موجوده وخت کې خلک د ولګې تندې سره مخامخ دي، اکثر هغه ورونه چې اوس موجوده وخت کې پاکستان د دوی کډې را روانې دي، په دې لار باندې هیڅ یو دولتي چارواکی هغوی ته استقبال لپاره هم نه کوي. یو بوتل وګور کې هغوی به خوشاله شي چې افغانان موږ سره څومره مینه محبت لري. نو زمونږ اولنی هدف دا دی چې دغه مهاجر چې بیرته خپل هیواد ته راستنیږي چې دوند استقبال وشي او خپل وس مطابق موږ هغوی سره مرستې وکړو. نو دا ډېر زیات اړین بولم او ډېر زر د تاسو د رادیو له لارې نه په ټولو افغانانو حکومه چې دا په موږ باندې دا د تورخم په لاره باندې راځي ټول مهاجرونه چې هغوی سره موږ یو دانه ښایسته دفتر ورته په لار کې جوړ کړو، د هغوی یو ښایسته هرکلی وکړو او هغې تر څنګ باندې نور دغه بې وزدي خوراک توکي خلک ډېره زیاته کمزورتیا لري. او انشاءالله اوس خو دا زمونږ سټارټ دی او راتلونکي کې انشاءالله مونږ دوی ته ورزشي پروګرام نه لرو، نور د ډېر زیاتې پروژې انشاءالله په مخ لرو چې هر بخش کې افغانستان کې مشکلات وینو انشاءالله
دغه د حل د پر وتا سو خپل ملګر سره کینی او مشوره به کوي. تاسو مخکې یادونه وکړه چې لاس کسنور هم در سره دی وغه ما غزوانان دي چې تعلیمونه کړی دی په دې باندې پیګ مثلا چې مشکل پیدا کول او دغه د مشکل باندې بحث کول او د حل لارې پیدا کول دغه در ټولو مهمه خبره وسی. نو دغه د تاسو چې ملي تجاران او مثلا کوم افغانان چې په خارج کې اوسیږي او په داخل کې اوسیږي چې وس لري او مثلا تاسو د ټولنې په د لارې نه کولای شي چې د خلکو سره مرستې وکړي، د دې د دغه د مالی مرستو د راټولولو لارې چاره کوي چې مثلا کولای شي سړی خصوصا په امریکا کې په نورو غربي هیوادونو کې چې اوسیږي د بانک د لارې تاسو سره مرسته وکړي، څنګه تاسو سره مرسته کولای شي، تاسو دغه مالی مرسته څنګه راټولوي؟
دا چې اوس زمونږ دفتري کارونه جریان لري، انشاءالله راتلونکي دوه درې ورځو کې به انشاءالله خلاص شي. امیدوار یم او په دې برخه کې هم د دولتي چارواکو نه دا تکرار لرم چې موږ صرف کې ضرب مرسو کې دا جل جوړ کو. زمونږ انشاءالله پلان دا چې بخنه غواړم د پښتنه چې لږ بیا تکرار شي.
مالې چې تاسو دغه د پیسو در ټولولو لپاره کوم پلان لرئ چې مثلا په کوم څنګه راټولوي؟
نو د دې لپاره انشاءالله مونږ خیو منظم ویب سایټ جوړ کړی دی، او د ویب سایټ تر څنګ مونږ په فیسبوک کې انشاءالله یو پیج جوړو، هغه کې به مونږ اکاونټ نمبر وي، زمونږ د واتس اپ نمبر به وي، د وایبر نمبر به وي، او دا غي د لارې نه هر افغان کولای شي چې هغه په خارج کې وي او په داخل کې وي چې هغه د اکاونټ د لارې نه زموږ سره مرسته وکړي، تر څو زر تر زر مونږه عملی کارونه شروع کوو او خلکو ته دا وښیو چې انشاءالله ستاسو صدقه به انشاءالله هر ټولو بې وزلو خلکو ته ډېر په ایمانداري او صداقت سره خلکو ته رسیږي.
صحیح. یو څو اوریدونکو ګورو کې زنګ وهلی وسی درنډونکو کتا څو غواړي مثلا کریم خان صادق نه پدې اکله پښتنه لري کول شي زنګ راته وه دوه شمیرې دي زنګ په باندې وهل شي 0190010 او بل شمیره د 00120219116. یو څو اوریدونکو درته اخلم یو دوه درې د خود لپاره کڼور هم زنګ سره پات شي. مهرباني صاحب تاسو نه بته.
بله سلام علیکم.
علیکم سلام، څو خبرې کوي صاحب؟
خوشاله سره هم دې سه په کور مودان تاسو ته هم داشان راتل کریم الله صادق ورور ته سلام وړاندې کوم، وختونه مو بخیر.
وعلیکم السلام مهرباني صاحب، څو خبرې کوي تاسو؟
عمران عرب سره په لیکم رحمان الله له مستر لام خان ورور.
مهرباني وکړئ عمران خان، یا پښتنه دای ک نظر لري او که غوښتنه لري او کوم مشوره لري؟ ها
خوشاله سره هم دې سه نو دا هډیر نیک کار دې تر سره کړل دا پښتنه مداله کریم خان صادق نه چې دې تنا په یوازې په نګرهار کې دغه ماشومان او لغوی وزل سره مرسته کوي، او که په نورو ولایتونو کې هم څنګه لري دغه ټولنه چې جوړه کړې ده مرسته کوي، او له څونو ماشومان سره د مرسته کړې ده او مرسته څه ډول دي او مونږ ته معلومات راکړي نو ډېر به
خوشاله.
نیک کار کړی ده، خدای دې ورته اجر ورکړي.
بس تاسو ځوانانو ملاتړ کوو سره اوس ان شاء الله چې مخکې خبره وکړه چې زړه خو دا ده چې د افغانستان ټول ستونزې په یو ور باندې حل کې خو یو یو ان شاء الله مخ کیږي او دا ستونزې به حل کیږي. یو بل اوریدونکو ما خصله شمه مهرباني صاحب تاسو نو بته. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. رادیو دې بند کړو را رادیو بند کړ سره.
هلو
اوس څنګه خبر مات نوم دې څه ده کوم ځنه زنګ وهلای
یمان صاحب الله دې خبر کومه
څه شو نوم دې
صاحب الله.
صاحب الله مهرباني وکړه صاحب الله خانه
څه بده ډېر یو نیک کار دی او زبردست کار دی. ما دې دې دا پر خپل هوکړه کې کار نه شي او الله دې ورته بریا ورکړي.
امين.
توقو دې راځي چې په ټول افغانستان کې دا پروژه دې فعال شي
ان شاء الله.
وبل خصوص دې ورلې او غریبانو لپاره ډېر یو نیک ذریعہ ده.
بس تاسو دواګانې ملاتړ جوړ ان شاء الله دا پلانونه به ټول کامیابی یو خره اوریدونکو مخسای شو. مهرباني وکړئ صاحب تاسو نو بته راګورې صاحب.
هلو السلام علیکم.
علیکم السلام صاحب، څه خبرې کوي؟
اند یاران د څنګه ټلیفون کولې که ما شنا راځي کار کوم کې ابردون کې دا دوا به تاسو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلامه ملماتا ځانګړي سلامونه ملماتا زما پیغام یې مش دغه ده چې دا څه کار دی نه د پیسو چې دا ورکوي نه د پیسو ځای نه نسی دا د وځله خلکو کړي سره سیمه کوو چې باید چرګانو فرمونه چرګان ورکړي یا زن خالد مکی لری به وزلا دی که من دی باید یو غوا و چو وات ورطا لری غوا وقلی تو بسونا ورطا وقلی دا خال بخپلا بکشو بنده و داری جی نقد پایسو خود زی نقد پایسو خود کباد چو گره نقد پایسو زاینه نیسی باید مالداری چرگان یا خیاتی یا دست نور کتمونه در خال کتا ورگی
سیده کور بدن من نستاسونه بلال خانه چی زنگ دولو پخبرمونه که خپل نظر در سر شریک صادق صاحب یو دو درې دقیقې وخت لرو د غوډونکو پښتنې وکړلې او د سکم بل مهمه خبره که تاسونه پاتې غوښتل د غوډونکو سره شریک کړئ کوم پیغام دې کړلو د ورته
بالکل یو ورور پښتنه وکړه چې دا صرف جلال آباد ته پورې محدودې نه دا خبره مو جلال آباد نه ځکه شروع کړه چې دلته زه اوسېږم زه افغان یم ټول افغانستان زموږ دپاره د مور حیثیت لري هر ولایت مې خپل دی هر افغان مې خپل ورور ګڼم او انشاءالله زمونږ په راتلونکي پلانونو کې دا شاید چې مونږ په هر غټ ښار کې چې په افغانستان کې وړوکو ښارو کې یو یو دفتر نیسو په څنګ کې په سفارتونو باندې چې په افغانستان کې څومره خارجي سفارتونه دي چې مونږ سره د امبولانس په هغه کې مرسته وکړي چې زموږ مریضان په وخت سره هسپتال ته ورسو او د دې تر څنګ نور هغه مشکلات چې دي هلته به د مونږ دفتر ته مراجعه کیږي په هغو ولایتونو کې نو چې هغوی څومره ضرورت انشاءالله د دې ټولنې له لارې به هغوی ته رسیږي هغوی مرستې او بله خبره دا ده چې هغه کورنۍ چې کور نه لرلو دوه کلن ماشوم لري دیارلس زنانې دي هغو ته چې کله مونږ ورغلو نو مونږ ورته څلور بیس پیس ځمکه اخیستې ده او ما ورسره د دوو میاشتو په وخت کې وعده کړی ده چې انشاءالله د درې کوټو لنګټري پوخ کور به دلته درته جوړو دا ما د خپل ځان نه ده کړی دا ما د ټولو افغانانو سره په د هغوی د سوچ په مطابق دوی سره دا وعده کړې ده انشاءالله هغه خورونه چې زر تر زر خپل امداد هم دې فاونډیشن سره شریک کړي ډېر زر وخت لنډ سبا بل سبا کې به انشاءالله هغوی سره دې مونږه د اکاونټ د واټسپ ټولې نمبرې شریکې کړو مرسته وکړي چې هغه کورنۍ چې دا ډېر یخ را روان ده ساړه را روان دي کمبل برستن بوټان دا شیان خو پرېږده صرف په جامو کې ژوند کوي او په یو دښته کې پراته دي نو انشاءالله هغه کور په دوو میاشتو کې د مخه نه جوړولې نو په دې باره کې زه بیا هم ټولو ورنو باندې غږ کوم خصوصا هغه ورنو چې تجاران دي یا داسې ښه پوسټونو باندې دي ښې وظیفې ترسره کوي هغوی په لاس کې طاقت ده د هغوی په قلم کې طاقت ده چې دې ټولنې سره مرسته وکړي تر څو مونږ د دې کار بنیاد سټارټ او خلکو ته عملي وښیو
انشاءالله ډېره زیاته مننه کریم خان صادق چې راغلی په خبرونه کې زموږ سره برخه واخیسته
ډیره زیاته مننه فنزوی صاحب تاسو نه ټولو اوریدونکو
مننه مننه دروندونکو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی کریم خان صادق و چې البته خیریه بنسټ یې پیل کړی ده او معلومات تاسو درکړه راتلونکو خبرونه کې هم در سره ژمنه کوو چې کله دغه پروګرام په صحیح شکل باندې پیل شي او نور هم فعالیت لمنه پراخه شي بیا به هم خبرونه کې ورته بلنه ورکو چې راشي زمنګ تاسو ته معلومات درکړي د خبرونه دوی میلم البته داسې یو ځوان دی چې د زده کړې په برخه کې هلې ځلې کړې دي کتابونه یې لیکلي دي البته ژباړلې دي دغه د کتابونو ژباړل هغه څوک چې د ژباړې سره یو څه بلد او په ژباړې کړې وي چې هغوی ته معلومیږي چې دا څومره ګران کار ده وزې ته منتظر ده چې دغه کتابونه چاپ شي او په افغانستان کې خلکو ته وسپارل شي ورکړ شي او محصلین ته نه ګټه واخلي خصوصا هغه څوک چې د زراعت په برخه کې درس وایي او یا علاقه لري بریالی جلالزی صاحب د خبرونه دوانې میلمه دی چې زموږ بلنه منلې ده جلالزی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایو
تاسو د ساسي رادیو اوریدونکو ته او د رادیو ټول ته سلامونه وړاندې کوم
ډېره زیاته مننه په ډېر بخښنې سره البته چې زموږ پروډوسر صاحب ته ما ویلي ول چې تاسو لږ وروسته خبرونه تر ولې تاسو لکه چې په لاین کې پرېښې وی ډېر وخت مې انتظار ایستلی ده نو دغه په خاطر درنه بخښنه غواړو اول د کتابونه یو څه ما معرفي کړل اوریدونکو ته چې تاسو دا کتابونه د انګلیسي نه پښتو او دري ته ژباړلي دي څومره کتابونه دي او لږې په موضوعات کې لږ نور هم روښانه کړئ
دغه کتابونه د زراعت په څیر دي او تقریبا شپږ کتابه دي د زراعت په بیلابیلو برخو کې دي هم د مالداري په برخه کې دي هم د باغداري په برخه کې دي او هم د یو بزنس یا د سوداګرۍ د نوې سوداګرۍ د شروع کولو په برخه کې هم دي څنګه کولای شي چې د زراعت برخه کې یو محصول چې له پوهنتون فارغ وي څنګه کولای شي ځان ته جنده خپل مسلک لاري نه یو بزنس یا یو سوداګري جانته شروع کړی نو بلا بلا برخه دې درته
صحیح. نو دا په انګریزي ژبه لیکل شي ول به تاسو تصمیمونه وچی دا پښتو او دری ته راوژبړی او داغه نو وروسته بیا یې محصلین هم کتلی شي او هغه څوک مثلا شخصي څوک محصل نه یې خو علاقه ولري د بغداري سره او د مثلا د دې برخه کې د کاروبار سره هغوی هم ترې ګټه اخیستلی شي همداسې ده؟
دا د افغانستان کې د یو موسسه لخوا پنځه ورځې باندې تیار شوی دی. یو موسسه چې دلته په افغانستان کې له ډېرو کلونو په اجرات څه کار کوي هغوی دغه مواد دغه کتابونه لیکلي دي پنځه ورځې باندې. بیا ما دغه کتابونه پښتو او دري ته
ښه ده. کتابونه د افغانستان لپاره په انګریزي لیکل شوي دي.
دا کتابونه د کتابونو څنګه دا ده چې کتابونه چې ماته ځوړل دي څنګه دا ده یو خو چې دغه د دې ټول کتابونو مواد ډېر نوي دي د افغانستان د اوسني وخت نه دي د ورسته څو کلونو مواد او محتوا ټول اوسني د نوي مواد کې دي یعنی د شل د خلکو مواد نه دي نوي مواد دي یو خواله دا ده بل خواله تر ټول ډېر خواله دا ده د افغانستان مواد وکړي یعنی هر څه چې لیکل شوی د افغانستان هغه مطابق لیکل شوی دی نه ډېر هغه لوړ معیارونه په پام کې نیول شوي دي او نه ډېر وروسته پاتې یعنې هغه شیان په پام کې نیول شوي دي چې په افغانستان کې د پلي کېدو وړ دي او افغانستان کې له هغو ګټه اخیستل کېږي. د بېلګې په توګه د چرګانو د روزنې برخه کې اوس وخت کې په نورو نړۍ کې ډېر زیات پرمختللي ماشینونه دي پرمختللې ټکنالوژي ده خو هغه به ډېر ګران وي چې موږ په افغانستان کې پلي کړو خو دلته داسې شیان لارې چارې داسې ماشینونه معرفي کوي دي چې موږ کولای شو چې افغانان له دې نه ګټه واخلو یعنې هغه د برق ستونزه او د نورو شیانو ستونزه په پام کې نیول شوی ده. پرمختللي ماشینونه څه دي چې هغوی ډېر منظم برق ته او ډېر ښه هغه ته په پام کې اړتیا لري خو دلته ځینې جازي ماشینونه معرفي کوي دي او د هغوی څنګه ګټه اخیستلی شي یعنی که برق نه وي دوامداره برق نه وي نو د ګاز په واسطه باندې چې ډېر کم مصرف پرې باندې راځي دوی ترې ګټه واخلي. یعنې دغه یو هغه داسې کتابونه دي چې مواد هم د افغانستان دي د افغانستان مطابق لیکل شوي دي نو ګټه یې دا ده ځکه نه ورته هغه وکړي چې دا باید پښتو دري ته وژباړي زموږ خلک هم هم محصلین کولای شي کوم ګټه واخلي. بلې ځای دا ده چې دا په ډېر اسانه په ډېر ساده ژبه لیکل شوی دی او دومره واضح دي دومره ښه لیکل شوی دي چې که یو څوک په ګرات کې هم درس نه وي ویلی او دغه کتابونه ولولي نو هغه ته ډېر ښه استفاده کولای
شي. څومره وخت یې ونیو ستا کافي وخت به نیولی دغه شپږ یو کتابونه چې تاسو راژباړلې دي کافي وخت به ستاسو نیولی؟
ما له ګوزري څنګه له سم کال په دې باندې کار شروع کړی او څو د مخ کې ختم کړی په دې را دي له برخو کې به له بل وختونو کې مزبارلې یو کتاب ممکن له نیاز کې دوه میاشتې کې تیر شي په چا یې لګیږي چې کنه خو له ګوزري څنګه له سم شروع کړی او اوس نه ختم کړی دی.
صحیح. دا تقریبا دوه کال وخت تاسو نیولې ده اوس د چاپ د پاره تاسو تابعین سي چې د بل اخره چاپ شي او په خبرنه چاپ شي او چون مخکې تاسو ویلې چې د زراعت په برخه کې یواز د زراعت په برخه کې په هر پنځه کې وکتل شي د افغانستان په پنتونونو کې هغه سیستم هم هغه په خوانی سیستم د هغه په خوانی لیکچر نوټونه دي چې د یو محصول نه بل محصول ته او د بل محصول نه بل محصول ته په همدې شکل باندې په میراثي شکل پاتې شي دي نو دغه نوي مواد ډیر کم عام محصلین تر لاسه کولای شي او حتی استادان هم نشي تر لاسه کولای. اوس خوشبختانه دا د انټرنیټ دا او په انټرنیټ کې دوی کولای شي نوې شیان پیدا کړي خدای چې په انګریزي ژبه دي نو بیا ځینې محصلین ترې ګټه نشي اخیستلای. نو اوس د چاپ برخه کې څه پرمختګ شوی؟ جلال زای صاحب قګوریا متاسفانه لاینه قطع شوې ده. زمونږ پروډوسر سم نه هیله کوي بیرته ورته زنګ وهي. ترندونکو وامریدل چې خاغلی بریالی جلالزی د زراعت په برخه کتابونه چې په انګریزي ژبه ول هغه پښتو او همدارنګه دری ژبه ته ژباړلې دي چې محصلین هم تنه کولای شي ګټه واخلي او خپل وسازان هم خصوصا هغه څوک چې د زراعت په برخه کې یا د زراعت سره سرکار لري کولی شي تینه ګټه واخلي. او تقریبا شپږ کتابه دي ژباړل شوي دي، تیار چمتو دي، یوازې چاپ ته منتظر دي چې چاپ شي او خلک تینه ګټه واخلي. نو په همدې مسله ورسره غږېدلو لاینه متاسفانه قطع شوې ده. زموږ پروفیسر صاحب کوښښ کوي چې بیرته ورته زنګ وي. که تاسو غواړئ په خبرونه کې برخه واخلئ او پوښتنه تینه لرې، 0190 010 0 بله شمېره ده 0012 02 619 1 13 په همدغه دواړه شمېرو باندې تاسو کولی شئ چې زنګ ووهئ. جلال زای صاحب، لاین دې قطع شوې متاسفانه، اوس غږ اورئ؟ خیر پرونه کې مالې د چاپ د پاره څومره پرمختګ شوی دی چې اوس کار کم ځای ته رسېدلی؟
د چاپ په برخه کې ما دغه موسسه چې د کتابونو تیار کړي دي، دغه کتابونه د افغانستان د زراعت مسلکي لوسو ته او ترنري انسټیټیوټونو ته تیار کړي دي او هغه هلته تدریسېږي. نو دا چې کتابونه ډېر زیات مهم وو او له بده مرغه په پښتو لري کې دغه قشه وه چې موږ ساینسي کتابونه نه لرو، نو ما غوښته چې دغه کتابونه باید تر نورو خلکو هم ورسېږي، یوازې تر همدغه مسلکي لوسو او د انسټیټیوټونو پورې محدود پاتې نه شي. نو غوښتنې چې خلکو ته یېم ورسوم، عام خلکو ته، بیا له موسې سره په اړیکه کې شوم او ورته ومې ویل چې زه غواړم دغه کتابونه تر خلکو ورسوم او که دوی راسره موافق شي چې زه چاپ کړم. هغوی راسره هوکړه کړې ده، خو یو څه رسمیات پاتې دي، هغه ځینې دغه موسسې ځینې رسمیات دي او د خپرندوی ټولنې تر منځ موږ په یو تفاهم لیک باندې کار کوو. کله دا تفاهم خلاص شي او نهایي شي او موږ به دا امضا کړو، بیا له کومو وروسته به کتابونه چاپ کړي. نو انشاءالله ډېر ژر به دا کتابونه چاپ شي.
صحیح اوردونکو زنګ وهلې دی او دوه درې تنو د دې پښتنه در تخلو لنډې لنډې درنډونکو که غواړي د ښاغلي جلال زین د کتابونو په حق له پښتنه وکي، زنګ وهي 0190 010 0 بل شمیره د 0020 2 02 619 1 13 په دغه شمیره باندې کول شي زنګ وهي. که تاسو پښتنه لري مثلا د کتابو په اړه کې او د کتابو د چاپ په مسله کې اړه پښتنه کستا سوسي، مهرباني وکړئ خبرونه ته زنګ وهي. متاسفانه چې تخنیکي ستونزه ده، اوردونکو زنګ نه راځي. پروفیسر صاحب نه هیله کو کار وخت اوردونکو زنګ وه چې زمونږ سره په خبرونه کې حاضر شي. نو دا که څومره به وخت ونیسي چې بالاخره دغه کتابونه چاپ شي او د خلکو ته په کتابخانو کې او یا که مثلا نور پنتونونه دي یا مثلا نور شخصي دي که دولتي دي هغوی ته هم خلکو ته ورسیږي؟
مخته باندې کار پیدا شروع کړی وو، دا ورسې چوش پوکي د اختر رخصتیانې راغلي، نو هغه د اختر رخصتیانو دغه کار یو څه ځنډولی ده، ځنډولی وو چې هغه د رخصتیان له امله دفترونه بند وو، هغه کار نه دی شوی. په اختر نه وروسته بیا مې دفتر هغه موسې سره اړیکې نیول، د هغوی ویل چې انشاءالله په دې نږدو ورځو کې به موږ هغه تفاهم لیک وروستی کړو او بیا به تاسو له ما سره به شریک کوي او له امضا کولو وروسته به دا کتابونه چاپ کړي. نو انشاءالله
صحیح. نو که د موسید خوانګي کده شي مثلا په افغانستان کې دغه کتاب فروشان چې شته دوی سره هم کولی شي سړی خبرو کې دغه د لارې چاپ شي، ځینې اوس خپرندوی ټول نشته چې دغه رقم کتابونه چاپي او که دوی نه چاپي مثلا تاسو کولی شي چې مستقیما د حکومت سره په تماس کې شي، چون بالاخره به دغه د افغانستان پانتونونو ته بځي.
یو دوه خبرونه خبرندوی ټولنو ما سره اړیکې نیولې وه، هغوی دې ته تیار دي چې دا کتابونه چاپ کړي، خو یوازې خبره چې هغه موسسې ځینې شرطونه لري، مثلا د هغوی باید لوګو کې د کتاب د هغوی د متن محتوا باید بدله نه شي، دغسې ځینې هغه رسمي مسایل دي چې دا باید هغوی دی تفاهم لیک کې برابر وي
چې دا مواد د هغوی دی نه
کتابونه چاپ کړي.
خدا دا په دې خاطر چې اصلي مواد د هغوی دی، نو دوی هم غواړي چې ژباړل شي وسي په هماغه معیار باندې ژباړل شي وسي، او هغه کم د دوی کومې غوښتنې چې دي چې بالاخره که دا کتاب چاپیږي نو تاسو به ژباړلی، لیکن اصلي هغه د چاپ حق د هغوی ده.
بل یو دی کوئی چاپ خط دی کوئی دی یعنی اگر کاپی رائټ موضوع وایت یو ساتل شي او محتوا بدل نه شي ځنه دا څه دی د کتابونو متنن رموسي کتل دي او دا ورسته شي دي چې په ځباره کې خبره نشته صرف هغه د نور وړو وړو مسایل دي چې په دوه باید موږ سره جوړ شو یا کتابونه چاته لا
هر یو کتاب د کولی شي مثلا چې څومره وړو کې د اکړه پانی څومره دي
کتابونه مختلف دي نه تر او یا اله خپل صفه دي دي چې څلور پنځه صفه دي یعنی له څلور صفو نه بیا تر څلور صفو پورې دغه سي دي کتابونه
کافي زیات کتابونه دي او کدا چاپ شي نو مخکې هم خبر وکړ چې نه یوازې محصلین بلکې کولی شي استادان نام ته نه واغه څوک چې ادا کوم محصل نه مي خو علاقه مندي لري د زراعت سره او د کرنې سره په افغانستان کې او چون مخکې تاسو لیدل کتابونه لیکل شوی د افغانستان لپاره په انګلیسي ژبه باندې او د خلکو چې دا کتابونه دوی لیکي دوی اندس یو ویني لیکتمن دوی به ریسرچ کړي یا موضوع به کتلې او دغه موضوع د روښانتیا په خاطر به دا کتاب لیکلي درجه تمننه برلای جلالزای صاحب چراغلی په خبرونه کې د برخه وخت کوم بل خبره لري مهرباني وکړئ دوه دقیقې وخت لرو
درجه تمننه دغه کتابونه دی دغه موسسی چې کوم پروژې په څو کلونو کې پلي کړې دي نو خپل پروژو مواد راټول کړي دي هغه تحقیق چې دی کړی دا نو هغه مواد راټول شوی دي او د یو کتاب په بڼه لیکل شوی دي نو له دې نه کولای شي چې افغانان څنګه ډېر زیاته ګټه واخلي تر ټولو ډېر ګټه افغانان اخلي شي او نور بهرنیان هم که غواړي د افغانستان په کرنې په برخه کې باندې تحقیقات وکړي یا معلومات ترلاسه کړي نو له دې کتابونو څخه ګټه اخیستی شي ځکه دا په انګلیسي ژبه هم شته دي او پښتو دري ژبه باندې هم شته دي نو په ټوله کې کتابونه ډېر زیات مهم دي او هر محصل باید ولولي او بل خو له دا د چان اته کوونګر او هغه څوک چې مسلکین نه دي هغه هم لوستای شي نو هیله ده چې کتابونه موږ ډېر ډېر چاپ کړو د ولستر
پمدی هله ډیر زیات مننه تاسو نه برلای جلالزه شپ چراغلی په خبرونه کې د برخه واسه د کریم خان صادق نه هم مننه کوم چې مخکې په خبرونه کې زموږ سره برخه اخیسته و درنډون کو د ځواني هلی خبرونه پمدی زای پایتر سیګی راتلونکو خبرونه پر چې به هم ساس په خدمت کې حاضر کوم تاسو ټول پر یال سپارم فاتح پمنه کوم رغه د خدای په امان